ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وایي چې زه نور یاس نوري مو هرکلی کوم او ریچې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي اسلام آباد باید پر طالبانو له خپل اغیزې استفاده وکړي څو د ډله د سوري لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي طالبان باید دا ومني چې نننی افغانستان د نویو ملي افغانستان نه دی.
افغانستان په یوه متفاوت وضعیت کې دی.
په افغانستان کې د اور لګیدنې د خوندیتوب فني او دایمي کمیټې د تیلو ټانکونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خوندیتوب تدابیر مراعت نه کړي نو فعالیتونه به یې بند کړي. په جلال آباد کې یو سوداګر چې په خپله پانګه د ګلبهار په نوم د کرکټ یوه معیاري اکاډمي جوړه کړې وایي دا کار یې سالمې لارې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر کړی دی.
چېرې دا د ننګرهار خلک د نشو او د دې شیو نه منی شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي ساري جو بایدن سره پرونی خبرې رغوونکي وبللي او بایدن وویل مخامخ خبرې د دې لپاره مهمې دي چې ګډې ګټې په نښه شي.
زما په نظر مخامخ خبرې ښې دي څو معلومه کړو چې چیرته مو ګډې ګټې دي.
مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورسیږي پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه ور وسپاري څو هلته د افغانستان د پوځ افسران وروزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. درې چینایي فضانوردان نن په یوې فضايي بیړۍ کې د چین د فضايي اډې پر لور روان شول. بشپړ خبرونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه ور وسپاري څو هلته د افغانستان د پوځ افسران وروزي. رويټرز خبري اژانس په کابل کې د الویډیز د یو جګپوري چارواکي او په واشنگټن کې د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ناتو له قطر سره په خبرو ده څو د روان کال په وروستیو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یو پوځي مرکز کې جګپوري افغان افسران وروزل شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په وروستیو کې ویلي چې له افغانستان به د سپتمبر تر 11 وروسته چې ټول نړیوال ځواکونه وزي په بهر کې افغان ځواکونه وروزي. په قطر کې له 2013 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. د نورستان په ونټ وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو شل ملکیان نیولې. د دې ولایت چارواکي وایي دا کسان وروسته تر دې ونیول چې دوی په ونټ وایګل ولسوالۍ کې له حکومتي مسؤلینو غوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ ور وسپاري. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
او څه فتنه پسند او شر پسند کسانو د سپینګیرو په روپ کې غوښته چې هلته امنیتي صفوفو کې غلط تبلیغات وکړي او هغوی وهڅوي چې د دولت سره خیانت وکړي او معاملهګري وکړي. نو بناً بیدارو امنیتي ځواکونو هغوی نیولی دي او د پښتنو ګلوژنو لاندې دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د دې کسانو تر نیولو مخکې د نورستان په دواب او منډولو ولسوالیو کې یو شمېر سیمې دي. ځینو سیمه ییزو د منځګړیتوب له لارې له جګړې پرته طالبانو ته سپارل شوي دي. افغانستان د اسلامي هیوادونو د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساینس، ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت دوهمې غونډې ته چې پرون آنلاین ترسره شوه ولسمشر اشرف غني وویل
In the short term, OIC could serve as
پولند موده کې د اسلامي همکاري سازمان کولای شي چې د ډیجیټلي تجربو په برخه کې غړو هیوادو ته د آنلاین سوداګري، آنلاین تعلیم او د همکاریو په ډګر کې آسانتیاوې چمتو کړي تر څو د افغانستان په څیر هیوادونه ډیره ګټه ترې واخلي.
د اسلامي همکاري سازمان ورته لومړی غونډه په 2010 کال کې په قزاقستان کې جوړه کړې و چې هغه وخت د غړو هیوادونو استازو له نږدې په غونډه کې برخه اخیستې و. پرونی غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب آنلاین ترسره شوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې خبرې ستونزمنې شوې او دې ته اړتیا ده چې زړورې پریکړې وشي ځکه چې وخت ډیر نشته. تر دې یوه ورځ مخکې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې رئیس رافایل گروسی ویلي وو چې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره باید دې ته منتظر شو چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دو میاشتو پورې خپله کابینه وټاکي. اسرائیلی چارواکو پرون ناوخته وویل چې اتفاقیه د هغو څلورو لګیدلو ورونو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلي اور بلونکو په کاڼیو لګولی دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ کړکېچ وړ مشپه وروسته تر هغې زیات شو چې له غزې د اور اچوونکو په کاڼیو تر پیښې وروسته د اسرائیل نوي حکومت په ځواب کې په غزه کې بمباري وکړه او ویل چې د حماس وسلوال مرکزونه یې په نښه کړل. تیره میاشت تر یولس ورځنۍ جګړې وروسته اوربند وشو او د وړمې شپې هوایي برید تر دې اوربند وروسته لومړی یو. په ورته وخت کې اسرائیلي پوځیان وایي د لویدیځې غاړې په رام الله کې یوه فلسطیني میرمن وروسته تر دې وویشته چې پر پوځیانو یې برید وکړ، خو د دې ښځې یوه خپل ویلي چې دې ښځې سهوان لاره غلطه کړې وه. حماس د وړمې ورځې د اور شیندونکو په کاڼیو د برید په اړه ویلي چې دا د سې شنبې په ورځ د اسرائیل لوري په ختیځ بیت المقدس کې د لاریون په ځواب کې شوی دی. درې چینایي فضانوردان نن په یوه فضایي بیړۍ کې د چین د فضایي اډې پر لور روان شو. دغه درې فضانوردان چې دوه تجربه لرونکي دي، درې میاشتې به د چین د فضایي بیړۍ په تیانهی نومي برخه کې تیرې کړې. دوی به په دې فضایي اډه کې څېړنې کوي، نوي وسایل به ازموي او راتلونکي کال به له دې اډې سره د دو نویو مودلونو یا تجهیزاتو د یوځای کېدو لپاره تیاری نیسي. د شینزو دولس په نوم د دوی د سپرلۍ فضایي بیړۍ د چین له شمال لویدیځ د جی کوان له فضایي مرکز څخه والوزول شوه او له مهال ویش سره سم د ځمکې مدار ته ننوته. چین په پام کې لري چې په راتلونکي یو نیم کال کې دیارلس نور فضایي ماموریتونه هم ترسره کړي ترڅو د تیانګونګ فضایي بیړۍ د نصبولو کار بشپړ شي. او ټاکل شوی چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مسدونیا سره او هالند له اتریش سره لوبه وکړي. پرون هم درې لوبې وشوې چې په یوې کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه، ایټالیا د سویس لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه او روسیې پر فنلند یو ګول وکړ او لوبه یې وګټله. دا مسابقې د جون په 11 پیل شوې. په دې اتلولۍ کې څلیرش لوبډلې په 5 ګروپونو کې لوبې کوي او د جولای په 11 به یې پای لوبوي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد باید پر طالبانو له خپل اغېزه استفاده وکړي څو دا ډله د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. د توماس نیکلسن په وینا طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او که یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي همدا موضوع دې هم د خبرو پر میز د بحث لپاره وړاندې کړي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان د سولې روان بهیر په څوباله او اندېښنه یې ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست استازي توماس نیکلاسون په اسلام آباد کې رویټر سره ناسته وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو زمان په تېرېدو دی او په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي دا خبرې باید ګړندې شي. د افغانستان دولت هم په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي او شاید په دې فکر کې وي چې کابل به په زور نیسي. د اوربند او سولې ته رسیدل په نوم غونډې ته پرون په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله طالبان مخاطب کړل او ویې ویل چې نننی افغانستان د نویمې میلادي لسیزې له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
وقتی که یک فرصتی برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر
کله چې په مذاکراتو کې فرصت وي او له دې ګټه وانخیستل شي او فکر وشي چې دا مسله د جګړې په دوام حل کېدای شي، دا نو د افغانستان پر ډېر نږدې تاریخ او د افغانستان د خلکو پر وضعیت او واقعیتونو سترګې پټول دي. نننی افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی.
وضعیت متفاوت قرار داره.
د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له یو ځنډ څخه په تیرو دوو اونیو کې د افغان دولت او طالبانو استازو غونډې کړي دي. دا خبرې تیر کال په سپتمبر کې شروع شوې خو ورو ورو روانې وې او په اپریل کې چې کله د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ځواکونه به د می د لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر تر 11 د افغانستان ووسی خبرې په ټپه ودرېدې. نیکلاسون وای وخت له لاسه ووسی او تر اوسه د سولې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی چې د دې لپاره باید ډېر څه وشي. د طالبانو پخواني ویاند او استازي سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې د سه شنبې په ورځ دواړو لوریو په دوحه کې د غونډو پر نظم او ترتیب خبرې وکړې. خو نیکلاسون وایي د رښتونی پرمختګ لپاره باید اساسي وړاندیزونه د افغانستان او د مذاکراتو د نتیجو لپاره د دواړو لوریو لخوا وشي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي وړاندې کړي. نیکلاسون زیاته کړه شاید د طالبانو طرحه افراطي وي او ممکن یوازې دا یوه خبره د خبرو لپاره وکړي چې اسلامي امارات غواړو، خو همدا خبره هم د بحث لپاره ښه ده چې تر دې وروسته وګورو چې څه پرمختګ پکې کېږي او دواړه لوري له کومو ټکو د پرمختګ لپاره پښه کېږي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی لیکلی پلان لري خو علني یې نه شریکوي، بهرنیانو ته یې هم نه ورښکاره کوي او دا پلان یې د اصلي خبرو لپاره ساتلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي روانه اونۍ په پلازمېنه اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او ویې ویل چې دا ډاډه دی چې پاکستان خپله دلچسپي په دې کې ویني چې په ګاونډي افغانستان کې ثبات وي. خو ده وویل چې پاکستان باید له خپل ټول اغېز څخه چې پر طالبانو یې لري استفاده وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن وایي طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي، خو جزئیات بیا هم د خبرو د میز پر سر نه ږدي. ورته خبره په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه او ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی ټول مسایل د میز پر سر کېږدي، خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلی ویلسن زیاته کړه تر اوسه پورې دوی نه پوهېږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
What's their vision for Afghanistan? How do they see this country being ruled?
د افغانستان لپاره د دوی لرلیک څه ده؟ په څه ډول غواړي دا هیواد اداره شي؟ دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی اوسنۍ دریځ څه ده؟ نه هغه د 15 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلود. ډېرې پوښتنې شته چې افغانان یې ځواب غواړي. موږ یې ځواب غواړو.
د په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وبخه په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دفیر او سرپرست راس ویلسن څرګندونه وی. نو موري د غراز په قطر کې د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو د مرکچیانو تر منځ تکنیو خبرو ته اشاره وویل چې د دې خبرو په وړاندې یو ستر خند طالبان دي چې لیواله نه دي خبري مخته یوسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې سهار 8:00 او 14 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولی او لیکي دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنۍ بهرنۍ پالیسۍ وه چې د امریکا او اروپایي متحدانې په یو څلور لارې کې درولي وو. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د شل کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن پریکړې د امریکا ډېر متحدان حیران کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 15 اعلان وکړ چې ټول پاتې 2500 امریکایي سرتیري به د روان کال د سپتمبر تر 15 پورې له افغانستان نه ووځي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د طالبانو له استازو سره موافقه کړې وه چې د روان کال د مې تر لومړۍ نیټې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. په کوانسی انسټیټیوټ کې تحلیلګر ادم وینستن چې په 2012 کال د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته هم تللی و واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې د ده په باور د افغانستان په اړه له اروپایي متحدانو سره د بایډن ادارې چلند که ډیر ښه نه و دومره بد هم نه و. هغه وایي اروپایان تشویق شوي وو چې د افغانستان ماموریت له ښځو سره د مرستې، د بشري حقونو د ملاتړ، د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو او د افغانستان د وګړو د ژوند د ښه کېدو په هدف دوام مومي. خو هغه زیاتوي چې اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبر او د لاسته راوړنو د له لاسه تلو خطر ورته چندان هڅوونکی نه دی. د امریکا د مرکزی قواو قومندانې ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر انګړندی مختزی او تر اوسه لنیمای زیات ځواکونه له د هیواده وتلی دي. د هیل ورسپانې لیکلي چې امریکا باید له افغان ژباړونکو سره خپله ژمنه عملي کړي. د ورسپانې په لیکنه شاوخوا 10,000 افغان ژباړونکو له خپلو کورنیو سره د مهاجرت د ځانګړي پروګرام اس آی وی له لارې د امریکا د ویزې د اخیستو غوښتنې وړاندې کړي دي. د دوی 10,000 تر اوسه ځواب ته منتظر دي. هیل وړاندې لیکي د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې په وروستیو دریو میاشتو کې د امریکایي ځواکونو د لش پارلسو څخه د زیاتو افغان ژباړونکو او نورو همکارانو غوښتنلیکونه رد کړل. د هیل په لیکنه په افغانستان کې وضعیت د ژباړونکو لپاره خطرناک دی ځکه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له نیمایي زیات عملي شوی او طالبان هم قدرت ته د رسیدو لپاره هڅې کوي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغو افغانانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړي کار نه لري که دوی پښیماني وښيي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هغو افغانانو سره به چې له امریکایي ځواکونو یا د دې هیواد له حکومتي ادارو سره کار کړی خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د هیل په لیکنه د دغې پروسې د چټکېدو لپاره په واشنګټن او هم په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو شمیر زیات شوی خو د ورسپانې په لیکنه دا یو اوږدمهاله پروګرام دی او د امریکا یوې قانوني حل لارې ته اړتیا لري. ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د اور لګیدنې د نخوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د اور لګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو د ټانکونو او سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خوندیتوب تدابیر مراعات نه کړي فعالیتونه به بند شي. د کمیټې په یوې ګډې خبري غونډه کې د استوګنې په سیمه کې د تیلو د ټانکونو مالکانو ته 40 ورځې وخت ورکړی چې د دې کمیټې له معیارونو سره سم خپل د خوندیتوب تدابیر تنظیم کړي. نور په دې راپور کې
عبدالحمید د کابل په دریم مکرویانو کې د احمد یار د تیلو ټانک د اور لګیدنې له زیانمنو څخه دی. دا اور لګیدنه د کابو درې کاله مخکې کیسه ده. عبدالحمید وایي درې کاله مخکې د دریم مکرویانو په عبدالحق څلور لارې کې احمد یار تیلو ټانک ته څیرمې کور کرایه کړی و چې په اور لګیدنه کې هر څه د اور خوراک شول.
زمون کور تا دیر خساره ورسید. مثلا شیشی ماتی سوی تلویزیون می ماتی سوی دوالکان می زوبل سو آغا پشاف خانه که می بولگی.
در اسمی شمیرو لمخی پا ده غور لگیدنه که چه ده دیل سوا و نویوم کال ده جدی پا میاشت که وشوا دری کسان وشل شل او سلور سلویخت نور تپین شل. وز پا افغانستان که اور لگیدنی نه ده خوندی توپ فنیا و دایمی کمیتی خود کرده چه ده داشان پی خود تکرار مخونی سی. د دغه کمیټې مسولانو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو له مالکانو وغوښتل چې د خوندیتوب تدابیر جدي کړي. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدلو په چارو کې د دولت د وزارت د پیښو د انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری دغه غونډې ته وویل
در صورت باز هم که تدابیر رعایت نکردند
په هغه صورت کې چې تدابیر مراعت نشي کمیټه به د تقنینی اسنادو پر بنسټ ډېری جریمې وضع کړي او د جمهوری ریاست د مقام ته هدایت سره سم به موږ سرغړون کې د تیلو پمپونه او سوداګریز مرکزونه وتړو.
له دغه وزارت سربیره د اطفایې اداره کابل ښاروالي او د نفتي موادو د زیرمه کولو د تنظیم اداره د کمیټې غړي دي. ښاغلي حیدري وویل چې د کمیټې لخوا د پمپونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو سره له اور لګیدنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر شریک شوي دي. کمیټه وایي 3998 د تیلو پمپونه او 238 سوداګریز مارکیټونه یې کتلي چې ډېرو دوی کې د اور لګیدنې نه د مخنیوي لازم تدابیر نه و مراد شوي. د کورنیو چارو وزارت د اطفایې عمومي رئیس نظام الدین پاچا غونډې ته وویل هغه د تیلو پمپونه چې په استوګنځایونو کې دي 40 ورځې وخت ورکړ شوی چې لازم تدابیر مراعات کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد فاضل شریفي بیا په کابل کې د تیلو د پمپونو د فعالیت په تړاو د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره وکړه.
موږ یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړې چې مسوده یې چمتو ده. دا طرحه له راتلونکې اونۍ اعلانېږي. په دې طرحه کې ټول هغه معیاري شرایط چې یو د تیلو ټانکې باید ول لري په پام کې نیول شوې دي.
په کابل کې د تیلو د ټانکونو یو شمیر مالکان هم د تیلو په پمپونو کې د اور لګیدنې ضد بالونونه او نور اړین وسایل د خوندیتوب وسایل اړین بولي. په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټه په 1990 کال کې د اور لګیدنې د پیښو تر زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ او لاسو څخه د زیاتو بیلابیلو بنسټونو په غړیتوب جوړه شوه. د کورنیو چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت، د ځمکې او ښار جوړونې وزارتونه، د ښاري پراختیا په چارو کې د جمهور رئیس لوړ پوړي سلاکار دفتر، کابل ښاروالي، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د افغان بیمې ملي شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د دې کمیټې غړي بنسټونه دي. دا کمیټه په داسې حال کې لور لګیدنې د مخنیوي د تدابیرو په موخه کار کوي چې د استوګنې په سیمو کې د تیلو په ډیریو ټانکونو کې د خوندیتوب تدابیر په پام کې نه دي نیول شوي او دې موضوع خلک سخت اندېښمن کړي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو ژوند کې ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. کچیر توخای تبا او نفس تنگی لري نو حتمان صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
په جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه اکاډمي چې د افغانستان کرکټ بورډ د مسؤلانو او د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو لخوا پرانستل شو، د جلال آباد ښار ختیځ کې د اکرام قریشي په نوم د یو افغان سوداګر په شخصي پانګه جوړه شوې ده. له دغې اکاډمۍ سره د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلانو د همکارۍ ژمنه وکړه او د افغانستان د کرکټ د پیاوړتیا لپاره یو ګټور اقدام وباله. نور په دې رپورټ کې
د ننګرهار اوسیدونکی اکرام قریشی یو سوداګر دی. دی وایي د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلبهار په نوم د کرکټ یو اکاډمي څخه جوړ کړ چې په خبره یې له کرکټ سره د ځایي ځوانانو مینه بې کچې، خو د لوبي او معیاري زده کړو لپاره یې هیڅ نه لرل. د قریشی په خبره دغه اکاډمي پر خپل شخصي شاوخوا درې جریبه ځمکه جوړه کړې چې د کرکټ ټولې اړتیاوي او اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي. د پنورو سوداګرو هم غږ کوي چې د ځوانانو د استعدادونو د سمې روزنې لپاره پانګونه وکړي، څو ځوانان د نشو پر ځای په سم لوري تک ته وهڅيږي.
ما د بازي لوبغاړي لیدو چې ملکونو ته ولاړ او په دې خاطر به خبره ده چې هغه د پاره په افغانستان کې د سې د اکاډمۍ زمينه نه و چې هغه د سې اکاډمۍ جوړ شي او هغه به خپل پرکټس وکړي او خپل تمرینات دغه تجربه دلاسه کړي. نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې د سې اکاډمۍ جوړه کړم چې راځه د خلق د نشو او د دې شینه منشي.
اخوا د کرکټ یو شمیر افغان لوبغاړي خوختي چې په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره داسې یو اکاډمي جوړه شوې چې د دوی په خبره د نړۍ په ډیرو کمو هیوادونو کې ساره لیدل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی رئیس احمد زید د ګلبهار کرکټ اکاډمي د ننګرهار ځوانانو نیکبختی بولی او زیاتوي چې په دې سره به ځوان لوبغاړي لا پیاوړي شي.
ننګرهار د کرکټ کور ده، زه به دا د ننګرهار خوشکسمتي ورته وایم. کاش دغه سہولتونه د موږ وخت هم وای، خو دغه لوبغاړي ډېر خوشکسمت دي چې په داخلي افغانستان کې موږ دغه سې تجاران رون دغه سرمایه گذاري دلته کوي او یو بهترین سہولت برابر کړي. یعنی یقین وکړي چې موږ چې د څومره سفرونه کړي دي ډېرو دنیا ته تللو، نو په ډېر کم هیوادونو کې دومره پرمختللي اکیډمي موږ کتلې ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ یو روزونکی کریم صادق وایي په اوس وخت کې شته سہولتونو ته په کتو به نوي ځوانان په ډېرې اسانۍ سره د کرکټ له ډېرو نوو تجربو برخمن شي.
او هر هغه لوبغاړي اوس تاسو په ټینس بال باندې یا قدرتي استعداد یو 40% کورنۍ ولري، نو انشاءالله دلته به ډېر ښه پالش کیږي او ډېر لنډ وخت کې به جوړیږي. ډېر خوشبخته دي اوس ماشاءالله داسې سہولتونه دي. ښه نړیوال روزونکي دي، موږ غوندې 1.5 کاله کرکټ سابقه لرو. انشاءالله موږ دوی سره ډېر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلونکي نسلونه د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډېر روښانه کړي.
هخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل حکمت حسن وایي د افغانستان کرکټ بورډ په یوازې ځان نشي کولای چې د هیواد ټولو سیمو ته څنګه چې په کار د رسیدګي وکړي، او په خبره یې چې دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته اړتیا لري. خاغلی حسن د دی اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وویل د افغانستان کرکټ بورډ له دی اکاډمۍ سره همکارۍ ته ژمن دی او زیاتوي چې د وسایلو روزونکو او نورو تخنیکي برخو کې به له دی اکاډمۍ سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
نو افغانستان کرکټ بورډ دغسې اکاډمیانې چې په دې معیار او کیفیت سره جوړیږي د دې جوړونکو ته ویلکام او ښه راغلاست وایي، مننه ترې کوي. نو دا زموږ پلان کې د موږ خصوصي سکتور کار استایو او ورسره څنګه کې ولاړ یو همکاري هم ورسره کوو، هر قسمه همکاري چې کار وي موږ تیار یو چې موږ په واسه کوي.
د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې لوی او وړې اکاډمۍ په ننګرهار کې وي او شته، خو د کرکټ د لوبغاړو په خبره هسې چې په کار د معیاري نه دي او باید کار ورته وشي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یوه نړیواله موضوع د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو خبرې په جنیوا کې وروسته تر څه باندې درې ساعتونو پای ته ورسېدې. تر غونډې وروسته خبریالانو تمه لرله چې جو بایدن ښایي له ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبرې غونډه کې برخه واخلي، خو داسې ونه شول. تفصیل په دې راپور کې.
د چهارشنبې د ورځې د دې غونډې له ویډیویي تصویرونو ښکاري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر غونډې وروسته د خپلې بټې کوټې له پورته کېدو سره خپل رضایت څرګندوي. تر دې خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې خبرې تر ډېره رغونکې وې. پوتین زیاته کړه چې د دواړو لوریو ارزونه د ډېرو موضوعاتو په اړه بدله ده، خو دواړه د یو بل د نظر د درک کولو او د نږدې کېدو د لارو چارو په لټه کې یو، او موافقه وشوه چې د دواړو هیوادو سفیران به خپلو دندو ته ستنې شي.
Да, что касается возвращения послов места своей работы.
Полу данду тада сафирану да гарсиду, да Америка да сафир стане дана Москау та, а да Руси да сафир Вашингтон та. Да му сара умана да, а да ма сала хал шва. Дуи бах полу дайми данду та стане ши. Ху кала, саба я бал саба, да суалуна техники арх лари. Да сафирану да стане ду ма сала та Руси спине мани не да таид кри. په واشنگتن کې د روسي سفیر اناتولی انتونوف درې میاشتې مخکې وروسته تر دې چې ولسمشر بایدن ته د قاتل خطاب وکړ ماسکاو ته لاړ. په ماسکاو کې د امریکا سفیر جان سلیوان هم درې میاشتې مخکې ماسکاو پریښی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د غونډې په درشل کې وویل چې دا د دوو پیاوړو ځواکمنو ترمنځ خبرې دي او داسې خبرې تل شي وي. زما په نظر مخامخ خبرې شي دي څو معلومه کړو چې چیرته مو ګډې ګټې دي او چیرته کولی شو چې همکاري سره وکړو او چیرته یې نشو کولی، تر څو موږ دوه پیاوړي ځواکمن د اختلافي مسایلو په اړه په عقل برابره او له وړاندوینې سره سمه لار خپله کړو. پوتین هم واتله مخه هیله ښکاره کړې وه چې خبرې به ګټورې وي. د روسیې ولسمشر وویل چې روسیه او امریکا د اټومي ثبات لپاره ګډ مسؤلیت لري او د سټارټ په تړون کې د بدلون لپاره به خبرې وکړي. د اټومي وسلو د محدودولو د دې تړون پر تمدید په وروستیو کې دواړو لوریو سلا کړې وه. د روسیې ولسمشر د امریکا اندېښنې د کرملین د سخت منتقد الکسی نوالنی په اړه رد کړې او ویې ویل چې نوالنی قانون تر پښو لاندې کړی او پوهېده چې له جرمني چې کله ماسکو ته راستنېږي څه به پېښېږي. نوالنی وروسته تر دې چې په خپل هېواد کې سخت ناروغه شو جرمني ته لاړ او هلته معلومه شوه چې د نوویچوک په نوم په زهرجنو ګازو مسموم شوی دی. د روسیې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د زیاتېدو په اړه د واشنګټن تر اندېښنو وویل چې کیف اوربند نه دی مراد کړی. اوکراینی ځواکونه له څو کلونو راهیسې له هغو بېلتون غوښتونکو سره په جګړه دي چې ماسکو یې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر وویل چې له خپل امریکایي سیال سره د آزاد اروپا ازادي راډیو په اړه هم خبرې کړې دي چې داسې چلند ورسره شوی دی لکه واشنگټن چې له روسي رسنیو سره کړی دی. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنگټن به د انټرنیټي بریدونو په اړه ډېر ژر خپلې مشورې پیل کړي او دا ادعا وکړه چې پر روسیې داسې ډېر بریدونه د امریکا له لورې کېږي. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د دواړو هېوادونو اړیکې له سړې جګړې وروسته تر بل هر وخت ساړه دي.
چې
چی خواهد بود یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است یا
بیش. به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر سلور بجو ل ازادی رادیو.
نن به هم د ازادی په چپو کې د اونیزه خبرونه وار د تاسو لپاره هم یو فرصت چې په دې خبرونه کې ګډون وکړی او د موضوع په ارتباط خپل نظر له نور سره شریک کړی. ازادي رادیو او ری هر ورځ سهار له وجود مخام تر وو بجو خبرونه کو. د خبرونه دوه مینه مایه ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مې هروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې پام وکړی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ناتو له قطري چارواکو غوړي چې یو پوزي اډه وروسپاري څو حالت د افغانستان د پوز افسران وروزي رويټس خبري اژانس په کابل کې د لويډیز د یو جکوړي چارواکو په واشنگټن کې د وی سرچني په وینا دا خبر ورکړی چې ناتو له قطر سره په خبرو د څو د روان کال په وروستیو کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یو پوزي مرکز کې جکوړي افغان افسران وروزل شي. په قطر کې له 2014 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل افغان چارواکو غوښتل چې پر ملکیانو د هغو وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه د څېړنه وکړي او عدالت د راکاږي چې بشري جرمونه بلل کېږي. د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې څلیرش ولسي وګړي په دغه خونړیو حملو کې وژل شوې دي. د نورستان په وانډ وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه شل ملکیان نیولې دي. د ولایت چارواکي وایي دا کسان وروسته تر دې ونیول چې دوی په وانډ وایګل ولسوالۍ کې له حکومتي مسؤلینو غوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ ور وسپاري. افغانستان له اسلامي هیوادونو د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساينس ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت دوهمې غونډې ته چې پرون آنلاین ترسره شوه ولسمشر اشرف غنی وینا وکړه او دا غوښتنه یې مطرح کړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل خبرې ستونزمنې شوې او دې ته اړتیا ده چې زړورې پرېکړې وشي ځکه چې وخت ډیر نشته. اسرائیلي چارواکو پرون وخت وویل چې اتفاقیه د هغو څلورو لګیدلو ورونو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلو اور بلونکو پوکاڼیو لګولې دي. درې چینایي فضانوردان نن په یوه فضایي بیړۍ کې د چین د فضایي اډې پر لور روان شول. دغه درې فضانوردان چې دوی تجربه لرونکي دي درې میاشتې به د چین د فضایي بیړۍ په تیانهې نومي برخه کې تېرې کړي. او ټاکل شوی چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مسدونیا سره او هالند له اتریش سره لوبې وکړي. پرون هم درې لوبې وشوې. په یوه کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. ایټالیا له سویس لوبه وګټله او روسیه هم پر فنلند بریالی شوه. د راپورونو او مطالبو د برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو تاسو را بولو د ازادي راډیو دو اونیزو خپرونو ته مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزې خپرونې ته وار ورسیږي پام وکړئ د اساسي بشري حقونو خپرونې ته.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبري کوو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله غلې ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه زه هم خپل سلامونه دی ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري، او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نو ویلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پردی ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې نواخلي، دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی، او دا داخلي چې د ازادي حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنا چې ازادي تر هغې وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیایم ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هغه خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي، په دې باره کې راغلي دي چې که چیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدوده کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکام مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانونی سلب کړي، هغه په متوسط ست حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی، او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی همدې اعلامیې می چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بلچا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید د خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبر اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوښتنه کوي چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده. که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي. دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي که نه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي. کله چې یو څوک مثلا پلار مور خپل اولاد په دې مجبوروي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي، یا مثلا ته باید له دې سړي سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپله نقض د حقوق بشر ده چې د انتخاب حق د نقلي، او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپله باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا ده چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغسې حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یې دا د بل دي؟
د بشري حقونو کمیسیون، خپلواک کمیسیون، په تیرو شپاڼسو کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې څخه ویلی شو چې په دې شپاڼسو کالو کې کمیسیون 2,213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په محبسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو، هغه په خپلې قانوني مداخلې سره خوشي کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې شپاڼسو کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدله، هغه په خپلې قانوني مداخلې سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه راډیوي برنامه لري. د عامه پوهاوي لپاره اندر رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې په آینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولرئ. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ. او کله چې له بهر نه بیرته راځئ، نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ. او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته دلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغشب شي.
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو کړي به دي کوونه
غا اس به تکړه اس به تب په دیوان شپريږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درن دوستانو سلامونه مې وبني. خجینا باند یا باغ زنانه ته کلتلی است
چیرته امکان ته تلومه ډیر زستړه مو ما او ګرمي مو چې کله رانن او تلمه د باغ زنانه ته یو رقم د سید د غادي خارجانو په اسلام باندې ډیپ بریټینګ یو کده سید عميقه سامه واخت لري.
په افغانستان غوندې ملک کې باغ زنانه غوندې زاینو ته څومره ضرورت دی؟
دلته ته وی خلا هون تیم دا تاسو ګورې هر طرف ته بشین دی، دا صرف په دې یو ځای کې دی. کنه زم کدا کچ ته په نورو زینو کې دا غس یو باغ جوړ شي د خزینه د پاره نو ډیر به بهتر وي.
او د یاد باند اوسنۍ حالت څه ډول دی؟
اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ته نورو آموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره خورا زیات ارزښت لري.
نن په همدې کې خبرې کوو. په پایل کې د ښځینه بڼ یا باغ زنانه تاریخ ته تم کیږو، ارزښت یې چیرو او د خلکو خبرې هم په همدې باب اورو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوسونکو، باغ یا هم شنې فضا ته هر وګړی ضرورت لري چې ورشي او له ښکلي طبیعت نه یې څو شېبې خوند واخلي. په کابل کې ښځینه بڼ یا باغ زنانه هغه سیمه ده چې شین طبیعت، ښایسته ګلان، پاکه هوا او د بلبلو خوږې نغمې هر وګړی دې ته اړ باسي چې بیا بیا ورشي او د ښکلاوو نندارې وکړي. ښځینه بڼ یا باغ زنانه چې د کابل په شهرارا کې موقعیت لري، د بابرشا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. باغ زنانه په لومړیو کې په ډیر لوی ځمکه رغېدلی و. تاریخ پوهان وایي چې د کابل سیند څخه نیولې بیا تر برکی پورې چې د جهان آرا په نوم مشهور و، ښځو ته ځانګړی شوی و، خو د وخت په تیریدلو سره سیمه راتنګه شوه. اوس مهال د باغ زنانه ځمکه تقریبا دیارلس جریبه ده. په دغه باغ کې 28 دوکانه، 2 ورزشي میدانونه، د ماشومانو د لوبو ځای، کانتین، جماعت، د زده کړې مرکز، رستورانت او ځینې نور د اړتیا وړ ځایونه جوړ دي. د ښځینه بڼ د ارزښت د لا روښانه کولو لپاره د یاد باغ رئیسه فریده قریشي وروسته غږیږي. لومړی د دغه باغ د یوې کارکوونکې رونه خبرې اورو.
دلته طبیعي ښکلا غونتم ده، تاسو ګورئ هر طرف ته بشین دی او بل ځایم ډېر آرامه دی. بل زیات تر زموږ په افغانستان کې د ښځو ته د خپل کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي، خو دلته شاید چې راتلو کې ورته ستونزه نه وي د خپل کورنۍ د اړخ نه. زه دلته ډېر راحت احساس ښه احساس کوم، ډېر زیات ځکه چې آرامه دی.
د باغ زنانه تازه هوا له میرمنو سره چې رواني ستونزې لري مرسته کوي تر څو خپل درد او غم تر یو حده راکم کړي. مریم وایي چې دا په اونۍ کې دوه ځله باغ ته راځي او د رواني ډاکټرې مشوره اخلي. د نوموړي په وینا کله چې په باغ کې د بلبلو خوږې نغمې اوري، نو د زړه بوج سپک شي.
دا زړه تنګونه او دا ذهن مې لږ صحیح سو. زړه مې هېڅ خوشحالي نه کوي، زړه مې په تنګي، زړه مې په ځواري سوچ او فکر اندېښنه مې بالکل زیاته ده. نه مې زخه جامې ته زړه کېږي، نه مې کور ته، نه مې زګر زاړمه زړه زیات پندرا کې سوچنه فکرونه یا چې زاړمه خفګان تشویش ورته کوه زیاتې. ویم چا کله لرسم زړه مې خوشاله سي. یار کم ته بوج را باندې راسي بدن چې ټول بد خوږیږي نه، بس بوج سان ته سیرا په زړه مې په دې سر مې په ټول بدن باندې مې بوج سان دی لکه دا کوټه سره غېدګي او زه تر لاندې یم. دا کم ته ویم تکلیف مې ده. دسه دکان وایي ما ځان تخلاص کړای وای حیاتي مې کې کولای یا دې پر دې جای د سړی مړی نسته کې ټولې خچې دي.
په باغ زنانه کې ځینې غیر دولتي دفترونه هم غونډې، میلې او ورکشاپونه نیسي. همات چې دی موسیقۍ دی وای ذهنی کار هم کله انسان دوم رستړی کړي چې په شنو سیمو کې ګرځي دل ورته اړین شي. دای د ځان په باب وایي چې د دمه جوړولو ځای همدا د باغ زنانه انګړ دی.
باغ زنانه یو خاص کلا لري چې زیاتره وخت زه سره زما یو شکرګزاري د خدای پاک نه کوم، زه هم چې د سیو طبیعت کې مونږ اوس یو خاص کلا لري. بل د باغ زنانه یو خاص خصوصیت دا ده چې په داسې ماحول کې چې مثلا موټر دی، بیروبار ده، ګرمي ده او په زړه د ښار کې د سیو باغی چې هغه بيخي د زیاتره خلک د فکر نه کوي چې د سیو موقعیت کې به د سیو باغی چې سړی به ډیر پکې وساکيږي. دلته خپل لګ ورزش هم کوم او ګرځم او بل تبان کارونه ډیر ویل ته کله چې کاری لوډ مونږ باندې زیات شي دا نور همکاران هم راځي چې د سلک زره ولس قدم قدم مو هو بيخي راحت کیږي. بیرته لکه سارم چې نوې کار شروع کړي چیرته امکان ته تلوم ډیر زیات ستړم ما او ګرمي مو چې کله رانه او تلم د باغ زنانه ته یو رقم د سید دغه د خارجانو په اصلاح باندې ډیپ بریټینګ مې وکړ. د سید عمیقه سامه واخص لرنو دغه بيخي او خاص ځانګړتیا ده دی او بل رقم رقم طبيعي مرغان او وزنه سلته ګورمګه نو دا هم یو خاص خصوصیت ده د باغ.
نن سبا د کرونا او زینو نور ستونزو له وجې د باغ زنانه ور د عامو وګړو پر مخ تړلې دي. مجیب چې باغ پاکوي وایي ښځې او ماشومان به چې باغ ته راتلل نو هره خوا به د ونو څانګې ماتې او ګلان به رژېدلي وو. خو دا چې اوس د میلې لپاره څوک نشي ورتلی نو باغ هم خپلې شنې وزرې غوړولي دي.
فامیل نشرات لاله دالتا ماشومان و سره کسافات به دیر آچه وله خرابی به سره که وله نمک تا دیر مشکلات و سابق که وز لقرانتین دا وز لگ در آرام ایو منگه دری کرا تا سلور کرا تا صفایی که وله پا صفایی بنا رسیدلو وز دا غیر جوین پاک دی چمانون هم خد اغلا تاسو گوره سی جگ دی نو واقعا سی دل ترانه نوزه فکر که وی خارج دیچ افغانستان لده درست رقمی که کینی چمان که مثال تا تفرید تا راسی یا فامیلی ماشومان سر راسی که پا درست حساب بان استفاده و که خرابی گنه اولا کساب بغونده که بیا راسی هر چای خراب که چمان مثالی تا کتاره چوکیگانه نوش خرابی و که طبعاً به مکتا مشکلات جوری
دوانو بوتو او گلانو دست ساتن پرمو دی باغزنانه لباغوان نورالله خان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
زنانه بخش دی د لجری بمزکه ده او په ټوټو ټوټو بخش باندې ویشل شوی دی
bale د سیرت ویلې چې تقریبا په کوم شمیر ونی دی دلته
تقریبا د سیو 2000 یا 3000 داسې ونی پاکستان
دا ونی دي چې دی آیا میولرون کې ونی مسته
دانه دانه میولرون کې شته خو نور ټول به سمر ونی پاکستان
دی وبکور پاک لريتوي باغ زنانه دا څرقم وبکوي مثلا په ورځ کې په ونی کې څرقم
دی په تم ځکه یو ورو بو بیا دوه ورځې بعد بیا بل ټوټه وب بیا یو ورځ بعد بل ټوټه
ډیر ښه ولې چې په دې باغ کې ګرځې کنه هغه څه دي چې ډیر زیات دي خوشحالي
اغه نو د دې باغ د چاپریال مډر ځات خوخیږي او د سرسبزی او د آرام فضا او د خپل اختیار
کله چې دا ونی وبکې د چمنو ته وبورکې کنه دغه وخت څنګه درته
دا وخت نو ډیر خوشاینده د ځخ شمال په کې لګیږي او ډیر خوند کوي تفریح سات
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسی
مننه تاسو هم
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم لته را دي چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته کوي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
خزینه باند له تاریخی اړخ هم له ځانګړي ارزښت څخه برخمند دی. د یاد باغ رئیسه فریده قریشی وایي چې په باغ زنانه کې له پخوا وختونو څخه بیا تر اوسه مهم اسناد امضا شوي دي. د شاهانو د میرمنو میلمستون وو او د تفریح په موخه هم کارونه اخیستل کېده. نوري خبرې په مارکه کې اورو ورته غوږ شئ.
تا باغ د مغه پخوانی هم ارزښت درلود اوس هم ارزښت لري او وروسته د دې نه هم چې د دولتي ملکیت ته خپل ارزښت په خپل ځای لري پخوا زمانونه هم د عبدالرحمن خان په وخت کې دلته هغه د انګلیسو د وتلو معاهده هم په دې باغ کې په هغه کاخونو کې عقد شوی دی امضا شوی ده او د ظاهرشاه د ښځې په وخت کې هم ملمستونو دلته او د امان الله خان په وخت کې هم د محصلین د طب د دوی دلته لیلیه و په هغه وخت کې هم او اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ده او نور او آموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره قراز یخت ارزښت لري
لکه څنګه چې ګورو په دې ورځو کې عام کسان باغ ته نشي راتللی علت یې څه کېدلی سي
دا ټول د دولت اماکن خو په هماغه اساس د فرمان د رئیس جمهور دا ټول داوطلبۍ ته ځي باغ په داوطلبۍ کې و خو پروس کال د قرنطین په وخت کې هغه ښځه چې دلته قرارداد یې کړی و هغه زیانمنه شو فسخه د قرارداد یې وکړو باید هغه نه هم یعنی بار بار هم دا تاکید کړی دی چې باغ بیرته قرارداد ته لاړ شي خو هغه نیمګړتیا یا هغه ادارې چې سره مدغم شوي دي دوی هغه لامل ګڼي چې تر اوسه پورې دا باغ بیرته قرارداد ته نه ده تللی
داسې ویل کېږي چې د دې باغ نوم به بدلیږي په دې هکله راته وایي ولې بدلیږي او نوی نوم به یې څه وي البته دغه زنانه باغ خیمه
زنانه با خو تاسو پیږی یعنی ایواز د خوز درا تاګ لپاره د تفریح لپاره د دې باغ د نوم د بدلولو هغه بنسټیز کار بایدای چې دا به یو لوی مرکز د اقتصادي د پیاوړتیا د خوز لپاره بدلته جوړیږي دلته به هم ورزشی فعالیتونه هم به روان درمانی فعالیتونه هم به آموزشی و هم به صنایع دستی پروسس مواد غذایی د ټول موارد به کې بسکیږي او نظر لاندې بنول کیږي چې تر څو د کابل د خصوص لپاره یو اقتصادي مارکیټ دلته جوړ شي
bale نوې نوم به چوي
مارکیټ توانمندی اقتصادي زنان
دا به څه وخت تطبیق سي او د دې باغ د لا نور خایست لپاره چې باغ زنانه نور هم خپل ښکلا ته ورسیږي څه پلانونه لري
دا به ډیر زر تطبیق شي او دغه پاساس باندې یو ارزیابي د اغه ارزیابي پر اساس باندې هم اغه نیمګړتیا چې د خوځو په برخه کې تر اوسه پورې او دغه د پوره کول لپاره مختلف برنامه پلي کیږي، او دا طرح هم د همغه د ارزیابي پر اساس دی، او دا طرح هم ګوراند کړه. خوشبختانه وایي چې د رئیس جمهور د تایید وړ هم وکړسته، او بودجه هم منظور شو. اغه خان دفتر هم موږ سره د سکیج او نورو برخه کې همکاري کوي، دا کار هم روانه ده. ان شاء الله ډیر ژر به دا باغ همغه مارکیټ په شکل جوړ شي،
به خو به د مارکیټ په څیر جوړ شي. بیا به میرمن راځي دلته به میله کوي، یعنی اجازه به وختوي.
خو بدلون بلري، شین صاحب په خپل ځای مارکیټ به او د خرڅولو او پلورلو لپاره به تن استفاده کیږي، لکه داسې چې یوازې بیلاده او ټول خزی راځي، هغه یو غوغا دلته رامنځته راوړي او ګډوډي رامنځته راوړي، په هغه شکل به نه وي.
ډېر زیات مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه هم مننه، ډېر زیات سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، د لرغونو سیمو د آبادۍ په هیله ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
Thank you. شم ته جوړ نشې I'm not afraid.